پاونه سن کې د ماشم شپږ بجې سوې د ازادي راډیو نیم ساعت ماشمنۍ خبری مجله اوري. السلام علیکم. د خبری مجلې په خبری راپورونو کې اوري چې افغان ولسمشر وایي په اسلامي نړۍ کې فتوا یوازې په یوه هیواد پورې نه محدودیږي. په خبری مجله کې نور راپورونه هم لرو، خو اوس له فریبا ظاهر نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورو.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي تر هغو چې 4 میلیون افغان کډوال له هیواده بهر وي، افغانستان بشپړ نه دی. د افغانستان ولسی جرګې د 1499 مالیکال بودیجه تصویب کړه، او د اوکراین پوځ وایي د دغه هیواد په ختیځ کې دوه اوکراینی سرتیر وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر وای په اسلامي نړۍ کې فتوا یوازې په یوه هیواد پورې نه محدودیږي. د ولسمشر اشرف غنی د نن ورځې د څرګندونو اشاره د پاکستان د دینی علمانو هغه نوی فتوا ته چې انتحاري حملې حرام او د اسلامي اصولو خلاف بللې دي. ښاغلی غنی وایي چې د انتحاري حملو په اړه د پاکستاني علماو وروستۍ فتوا باید تر ټولو وړاندې په افغانستان کې تطبیق شي. دغه ورځ د افغانستان د علمانو شورا وایي چې د امریکا او نورو اروپایي هیوادونو فشارونه د دې سبب سو چې د پاکستان علمان د انتحاري حملو پر ضد فتوا ورکړي. د افغانستان مانو شورا مشر بصیر حقانی ازادي راډیو ته وویل
اوس چې خارجي فشارونه د امریکایانو او د اروپایي ملکونو د دې فشارونو په باندې راغلي دي، هم په نظامی ډګر کې هم په سیاسي ډګر کې، نو د یو ستا اقدام وکړه.
دغه راز د افغانستان اجرائیه ریاستوي تصور دادی چې دا کار د پاکستان د استخباراتو په غوښتنه سوی وي. د افغانستان ولسمشر وایي تر هغه چې 4 میلیون افغان کډوال له هیواده بهر وي، افغانستان بشپړ نه دی. ولسمشر اشرف غنی د خبري نن په کابل کې د سولې په اړه یو مشورتي غونډه توکړې. ولسمشر غنی دغه راز ویل چې ټول افغانان د کډوالۍ درد احساسوي او د غوي د بیرته راتګ لپاره لازم چمتووالی نیول کېږي. دی وی دلته په ښکارا پوسی چې ستاسو د لومړي خادم په توګه فکر کوم یو لاس او پښامین نسته، او هغه د کډوالو لقبل دی. تر هغه چې د هیواد 4 میلیونه کډوال بهر ولري، موږ بشپړ نه یو. په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو موده د 2018 کال د دسمبر پر 1 پورې سو، او د پاکستان کابینه د روان میلادي کال د جنوري پر 15 پریکړه وکړه چې د همدې میاشتې تر پای پورې باید افغانان خپل هیواد ته بیرته ستانه سي. د افغانستان ولسی جرګې د 1499 مالیکال بودیجه تصویب کړه. د دغه جرګې غړو نن د دې بودیجې په اړه بیلابیل نظرونه وړاندې کړل. په پای کې د جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی تر بحثونو وروسته د رای ګیری نتیجه داسې اعلان کړه.
نن کسایی که به این بودجه سال مالی 1397 موافق از کارت سبز و کسایی که مخالف از کارت سرخ، اینای 30 کارت سرخ به اکثریت بودجه سال مالی تصویب شد. تشکر.
د افغانستان د مالیه وزیر اکلیل حکیمی چې د ولسی جرګې په دې بحث کې حاضر وویل چې د 1499 مالی کال بودیجه د نړیوالو معیارونو سره سم جوړ شوی او په هغه کې توازن په پام کې نیول شوی دی. تر دې وړاندې د افغانستان ولسی جرګې دغه بودیجه نامتوازنه بللې وه. د بغلان امنیتي چارواکي وایي د افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې د دغه ولایت خلازایی، للکی او بالایدور سیمې له طالبانو تصفیه سوي دي. د البرز 22 په نوم دغه پوځي عملیات د شنبه پر ورځ په ډنډ شهابالدین کې پیل شول. د بغلان د پولیسو د رسنیو دفتر د یوې لمې په خبرولو سره ویلي چې په دې عملیاتو کې 4 وسوال طالبان وژل شوي او 9 تنه یې ټپیان دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. سموچخله ازادي راډیو اوري. د اوکراین پوځ وایي د دغه هیواد په ختیځ کې د یوې چاودنې په نتیجه کې دوه اوکراینی سرتیر وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. دا پېښه داسې مهال شوې چې د سړک غاړې ته ځای پر ځای شوي چاودیدونکي مواد د اوکراین د پوځ پر موټر وچاودېدل. د دغه هیواد دفاع وزارت نن د یوې لمې په خبرولو سره وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې د اوکراین په ختیځ کې روسپلو او بیلتون غوښتونکو درې ځلې د اوربند څخه سرغړونه کړې ده. په همدې حال کې بیلتون غوښتونکو کیف د اوربند په نامه راتولو تورنوي او وایي اوکراینی سرتیرو اووه ځلې دا اوربند مات کړی دی. د 2014 کال د اپریل راهیسې چې د اوکراین په ختیځ کې جګړې پیل شوې، شاوخوا 1300 کسان په دغو نښتو کې وژل شوي دي. ټاکل سوی د یونان او مقدونیه ډیپلوماټان د دوی ترمنځ د وښت کلونو شخړو د پاتل سوالو د وی هڅه په توګه نن د ملګرو ملتونو د سازمان په مقر کې سره وګوري. د مقدونیه له نوم سره د یونان مخالفت چې د دغه واد خپلواکۍ اخستلو یعنی د 1999 میلادي کال راهیسې پیل سوی له ناتو تړون او اروپای ټولنې سره د مقدونیه د غړیتوب چارې ځنډولې دي. مقدونیه د غرض د یونان د یو شمالي ولایت نوم دی چې د دې سبب سوی چې اتان د مقدونیه له نوم سره مخالفت وشي. د یونان او مقدونیه د ډیپلوماټانو د دې لیدنې مشري امریکایي ډیپلوماټ ماتیو نیمز کوي. یو روس اورتودوکس کشیش د ماشومانو د ځورونې په تور په 14 کاله تنفیذي بند محکوم سو. په لینینګراد کې وی محکمې نن د ګلیب ګروزوفسکي په اړه دغه حکم کړی دی. محکمې ګروزوفسکي په 2011 کال کې لوی ماشوم انجلۍ سره د جنسي اړیکې په درلودلو تورن کړ. دغه راز نوموړی د 2013 کال په جون کې هم هغه مال چې ګروزوفسکي د یوې کلیسا مشري کوله له یوې بلې ماشوم انجلۍ سره د جنسي اړیکې په درلودلو تورن و. په لینینګراد کې لوی اسقف ویلي چې د ګروزوفسکي دنده د 2013 کال په نومبر کې ختم شوه او د دې داو په اړه تحقیقات له کبله ځنډیدلی و. د خبرونو پای
شپږ بجې او شپږ دقیقې سوې. د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري د خبری مجلې په خبری راپورونه کې اوري چې افغان ولسمشر وایي په اسلامي نړۍ کې فتوا یوازې په یوې هواد پوري نه محدودېږي.
خود د فتوا اول د افغانستان د لپاره تطبیق له دې ولا ماونه غوښتنه وکړي چې له کوم وخت نه ده چې فتوا د اسلام د تعبیر په یو مملکت باندې محدودېږي.
د افغانستان او امریکا مشرانو د بلخ په سیمه ایز اداره کې پر تغییراتو خبرې کړي.
روی تغییر بر وقت و مسالمت آمیز در اداره محلی ولایت بلخ صحبت و تاکید صورت گرفت.
ولسمشر محمد اشرف غنی وسله‌وال طالبانو ته پیغام ورکړ. په جرمنی کې د ایران سپایي پازداران انقلاب ځواک ته د جاسوسۍ په تور څو کورونه تلاشي سوي دي. تر شپږ نیمو بجو نور مسایل هم څېړو. افغان ولسمشر وایي په اسلامي نړۍ کې فتوا یوازې په یوه هیواد پورې نه محدودېږي. ښاغلي غني د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د سولې په اړه یوې مشورتي غونډې ته وویل چې د انتحاري حملو په اړه د پاکستاني علماو وروستۍ فتوا باید تر ټولو مخکې په افغانستان کې تطبیق سي. حدیث پردیس او نور تفصیل.
د پاکستانی علماو له لوري د انتحاري حملو د نارواله بلل کېدو یو ورځ وروسته افغان ولسمشر وویل اسلامي اصول په ټولو هیوادونو کې یو شان د عملي کېدو وړ دي. ولسمشر محمد اشرف غنی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د سولې په اړه یوې جوړې شوې مشورتي غونډې ته وویل انتحار کول په اسلام کې کبیره ګناه ده او د پاکستانی علماو فتوا باید اول په افغانستان کې عملي شي.
د اسلام اصول په یو په ټول اسلامي نړۍ کې تطبیقېږي یا یو مملکت کې؟ که ټول اسلام ده خو دا فتوا اول د افغانستان لپاره تطبیق شي. تاسو له دې علماو نه غوښتنه وکړئ چې له کوم وخت نه ده چې فتوا د اسلام د تعبیر په یو مملکت باندې محدودېږي. دا خو سوسیالیزم نه ده چې ستالین په یو مملکت کې محدود کړي. د اسلام نړۍ نړیوال ده، ټوله نړۍ د اسلام نیسي.
دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ شاوخوا 2000 پاکستاني دینی عالمانو د یوې ناستې پر مهال په پاکستان کې انتحاري حملې ناروا وبللې. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین د عالمانو شورا له دغه فتوا د هرکلي تر څنګ هیله ښودلې چې دغه پریکړه د ترهګرۍ د ګواښونو په له منځه وړلو کې ګټوره تمامه شي. که څه هم تر دې وړاندې ځینو دینی عالمانو په پاکستان کې د انتحاري حملو په اړه فتواوې ورکړي، خو دا لومړی ځل دی چې په دومره لوی شمېر کې دینی عالمان په دې برخه کې فتوا ورکوي. پاکستاني عالمان په داسې حال کې د انتحار پر ضد فتوا ورکوي چې په دې وروستیو کې له تروریزم څخه د ملاتړ په تور پاکستان د امریکا تر سختو فشارونو لاندې دی. افغان حکومت تل دا غوښتنه کړې چې دینی عالمان باید په یوه خوله د انتحاري حملو په اړه خپل غږ پورته کړي، خو د اجرایه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې پاکستاني علماو په دې اړه دوه مخې فتوا ورکړي. د کابل د علماو شورا وایي انتحاري حملې نه یوازې په پاکستان بلکې په ټول اسلامي نړۍ کې ناروا دي، خو په دې اړه د پاکستاني علماو چلند دوه ګونی دی. د دغه شورا رئیس مولوي عبدالبصیر حقانی په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
نو دا اوس جمع سوي دي. دوی دوه خبرې لري. یو خبره دا چې دوی په دغه دومره وخت کې دې په ضد باندې فتوا ولې ونه ورکوله. اوس چې خارجي فشارونه د امریکایانو د اروپایی ملکونو د دوی فشارونه باندې راغلي دي، هم په نظامی ډګر کې هم په سیاسي ډګر کې. نو دوی اوس دا اقدام وکړه. بل دا چې دوی کله دا اقدام کاوه نو باید په دې کې د افغانستان علما هم شامل وای.
د ښاغلی حقانی په خبره دینی علماو ته نه ښایي چې د حکومتونو او یا هم د نورو کړیو په لارښوونه خپل دینی او ملي رسالت ته شا کړي او داسې پریکړې وکړي چې د اسلامي امت په زیان تمام شي. د کابل پوهنتون استاد او د سیاسي چارو کارپوه نصرالله ستانکزی به وایي پاکستان تل له دین څخه د سیاسي حربې په توګه کار اخیستی او اوس هم غواړي په دې توګه له نړیوالو فشارونو ځان خلاص کړي.
بلخوا ولسمشر محمد اشرف غنی وایي که طالبان افغانان وي باید خپل واک ګاونډیو هیوادونو ته ورنه کړي او د سولې لپاره بین الافغاني خبرو ته حاضر سي. یوسف خان زدران د موضوع تفصیل وړاندې کوي.
ولسمشر محمد اشرف غنی یو ځل بیا په وسله والو طالبانو غږ وکړ چې بین الافغاني خبرو ته حاضر شي او ټینګار یې وکړ چې دا ډله دې له هغو هیوادونو سره اړیکې پرې کړي چې په افغانستان کې سوله نه غواړي. ښاغلی غنی له طالبانو وغوښتل چې نور خپل اختیار د ګاونډیو په واک کې ورنه کړي او د سولې خبرو ته حاضر شي. د تروریستان د لستوني له مار سره تشبیه کړل او ویل چې که پاکستان د تروریستانو ساتلو ته د پای ټکی کې نږدي دغه هیواد ته به ښه پیغام ونه لري.
که افغانیه اختیارم گاوندی مملکت ما ورکوی نقطه دوم بود دوم ما بر پاکستان دست مذاکرات همه جانبه پیش میکنم، چون این پدیده ماری که داستین باشه کسی را میگذه که داستینش است.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي هغه څوک چې افغانستان ته د وحشت خپرولو لپاره راځي وبوژل شي. دا څرګندونه داسې مهال کېږي چې څو ورځې وړاندې په ترکیه کې د طالبانو د 5 غړو او د ولسمشر اشرف غنی د 2 سلاکارانو ترمنځ د سولې د غیر رسمي خبرو راپورونه خپاره شول چې وروسته بیا دواړو لورو رد کړل. له دې سره چې د سولې خبرې د څو کلونو رئیس په ټپه ولاړې دي، د افغانستان د سولې عالي شورا رئیس له دې یوه ورځ مخکې خوشبیني څرګنده کړه چې د دولت د وسلوالو مخالفینو سره غیر رسمي خبرې پیل شوې دي. خو هغه څه ولسمشر محمد اشرف غنی ورته اشاره کوي د سولې په وړاندې د ګاونډیو هیوادونو په تیره بیا د پاکستان لاس دی، هغه هیواد چې په وروستیو کې تروریستانو ته د خوندي پټنځایونو د ورکولو په تړاو د نړیوالې ټولنې او امریکا تر فشارونو لاندې هم دی. په روانه اونۍ کې کابل ته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پلاوي د سفر په مهال هم په اسلام آباد د فشارونو په زیاتېدو ټینګار وشو او د پلاوي په افغانستان کې د ثبات د ټینګېدو ژمنه وکړه. له دې ټولو سره د سیاسي چارو کارپوه ناصر شفیق وایي دا وخت چې نړیواله ټولنه د تروریستي ډلو پر وړاندې د قاطعیت خبره کوي، که طالبان د تروریستي ډلو د ملاتړو څخه ځانونه بیل نه کړي، د دې ډلې لپاره به ښې نتیجې ونه لري.
د جګړې دواړه لوري، که افغان حکومت ته یو سوال مخالفین او په ځانګړې توګه د طالبانو ډلګۍ چې پاکستان او ځینې نور ګاونډي هېوادونه حمایت کوي، که چیرې د وخت د نازکو شرایطو په نه درک کولو سره خپلو جګړو ته دوام ورکړي، نو فکر کوم چې دا به د تاریخ د بېرحمانه قضاوت د سپېړې لاندې راشي. په کار ده چې طالبان هم ځان د خپلو حمایت کوونکو له زولۍ څخه راوباسي.
د دې تر څنګ د سولې په اړه د ځوانانو، ښځو او مدني ټولنو د مشورتي کنفرانس یو شمېر ګډونوالو له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په افغانستان کې د پاکستان نامشروع لاسوهنې بندې کړي. دوی له طالبانو هم وغوښتل چې نور تاوتریخوالي ته نه ووایي او د جګړې پر ځای د خبرو اترو لار غوره کړي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
جمهوریت ریاست وی ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا لمرستیر ولسمشر مایک پین سره په ټلیفوني تماس کې د بلخ په سیمه ایز اداره کې په سولیز ډول د بدلونونو په اړه خبرې کړې دي. جمعیت د دې مسلې هرکلی کړی دی. حدیث پر دې سو نور تفصیل.
د امریکا د متحد ولایتونو مرستیال ولسمشر او جمهور رئیس محمد اشرف غنی په ټلیفوني خبرو کې په بلخ کې له سولې زلارې د بدلون پر وسلو ټینګار کړی. د جمهوریت ریاست د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د چهارشنبه په ورځ رسنیو ته په استول شو ویډیو کلیپ کې ویلي چې دواړو مشرانو د سه شنبه په ماښام خبرې کړې دي. د وی ولسمشر محمد اشرف غنی او د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس د خی حکومتوالۍ او اصلاحاتو د پرمختګ، سیاسي مشارکت او د انتخاباتو د چمتووالي په اړه خبرې وکړې. همداراز د بلخ په سیمه ییزې ادارې کې د پر وخت او سوله ییزې لارې د بدلون پر راوستلو هم ټینګار وشو. له سپینې ماڼۍ څخه په خبرې شوې اعلامې کې راغلي چې په دغه ټلیفوني خبرو کې مایک پینس له افغان حکومت د ملاتړ تر څنګ ویلي چې کابل باید له عطا محمد نور سره کار وکړي څو په بلخ کې بدلون د خبرو او سوله ییزې لارې رامنځته شي. د اعلامې له مخې دغه ټلیفوني مکالمه د هغو خبرو په دوام ترسره شوې چې تیره میاشت مایک پینس د حکومت له مشرانو سره لرلې. د ارګواتا محمد نور ترمنز د راپورټ شوی لانجې څخه وروسته د لومړی ځل دی چې یو لوړپوړې امریکایي چارواکي په دې باب له افغان چارواکو سره خبرې کوي. د سپینې ماڼۍ اعلان وړاندې کاږي چې په دغه ټلیفوني خبرو کې د افغان حکومت له دوامدار هڅو په ځانګړې توګه د ضروري اصلاحاتو، سیاسي مشارکت او د انتخاباتو د چمتووالي په اړه هم بحث وشو. د ولسمشر محمد اشرف غنی او مایک پینس ترمنز د ټلیفوني خبرې په داسې حال کې کیږي چې څونه وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی د بلخ د ولایت له مقامه د تا محمد نور استعفا ومنله، خو خاغلی نور او جمعیت ګوند له څوکۍ څخه لرې کېدل د حکومت او جمعیت ترمنځ خبرو پورې مشروط کړل. په همدې حال کې د جمعیت اسلامي ګوند د امریکا د مرستیال ولسمشر له خبرو هرکلی کړی. د دغه ګوند د ویان مرستیال زبی فطرت د چهارشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د وی د افغانستان د جمعیت اسلامي ګوند په داسې حال کې چې د امریکا د متحد ویلتونو په ځانګړې توګه د ولسمشر د مرستیال خه نیت څخه مننه کوي او خوشبینه دی، هیله لري چې د افغانستان قضیه همدا ډول لنګدې او په هر اړخیزه توګه وڅېړل شي او د ټولنې واقعیتونو ته په کتو نړیواله ټولنه خپل لیدلوري بیان او پریکړې وکړي. په همدې حال کې د حقوقي چارو یو شمیر کارپوهان بیا وایي چې ولسمشر غنی او مایک پینس باید په دې اړه هم خبرې کړې وای چې کاتا محمد نور له سولېز لارې څوکۍ نه پریږدي، نور څه انتخابونه تر لاس لاندې نیول کېدای شي. د حقوقي چارو کارپو کبیر رنجبر وایي کدار غواتا محمد نور ترمنځ اختلافات د معاملې لمخې حل شي، د قانون حاکمیت به تر پوښتنې لاندې راشي.
په داسې حال کې چې د طالبانو د قطر د دفتر هیئت له پاکستاني چارواکو سره په خبرو بوختې، د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو غوښتنه وکړه. اسمت ساروان:
روسیې نن چهارشنبه د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو د فوري پیلېدو غوښتنه وکړه. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې د دې خبرې د کولو ترڅنګ ویلي چې هیواد یې چمتو دی چې د دواړو خواوو د خبرو کوربتوب وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي مسکو کلک سپارښتنه کوي چې خبرې دې ژر تر ژره پیل شي څو کورنۍ جګړه ختمه شي. افغان چارواکي د خپل هیواد روانه جګړه کورنۍ نه بولي، بلکې وایي چې له بهر پرې تپل شوې ده. ولسمشر غنی نن هم په یوه غونډه کې پر پاکستان غږ وکړ چې د غیر قانوني وسلوالو ډلو ملاتړ ونه کړي. د پاکستان ته خبرداري ورکړ چې د وسلوالو ډلو ملاتړ داسې دی لکه څوک چې مار په لستوڼي کې ساتي. په همدې حال کې د جرمني خبري اژانس ډي پی ای ویلي چې د طالبانو د قطر د دفتر پلاوی له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته نږدې مری شارګي ته رسیدلی دی. اژانس وایي چې د شهاب الدین دلاور په مشرۍ د طالبانو پلاوی له پاکستاني چارواکو سره په دې خبري کوي چې د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرې بیا پیل کړي. تاکل شویل چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سبا پنځشنبه نیویارک ته لاړ شي او د امنیت شورا په هغه غونډه کې ګډون وکړي چې د اتمي وسلو او د افغانستان د حالاتو په اړه جوړی شي. دا غونډه وروسته له دې دایریږي چې د امنیت شورا پلاوی د حقایقو د موندلو لپاره افغانستان ته لاړ او له افغان چارواکو سره یې وکتل. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړه لیکونو پر اساس په افغانستان کې د سولې د پروسې د پیلېدو لپاره جدي ګامونو ته اړتیا ده. دا وزارت هم درز وایي روسیه د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د طالبانو د تحریک ترمنځ د مخامخ خبرو د فوري پیلېدو ملاتړ کوي. روسیه باور لري چې د افغانستان حالات د سیمې پر وضعیت مستقیم اغیز لري.
ولسی جرګې د راتلونکي کال بودیجه په اکثریت رایو تصویب کړه. د مالی وزارت دغه بودیجه معیاري بللې ده. وصل وصال نور تفصیل وړاندې کوي.
له اوږدو بحثونو او یو لړ بدلونونو وروسته د 1990 مالي کال بودجه د افغانستان د ولسی جرګې لخوا تصویب شوه. د دغې جرګې د مالی او بودجوي کمیسیون رئیس امیر خان یار د چهارشنبه په ورځ د دغې جرګې په عمومي ناسته کې ویل چې د یوې متوازنې بودجې د جوړولو په هدف د ولسی جرګې د بیلابیلو کمیسیونونو او دولتي ادارو سره له ناستې وروسته د بودجې په دوهمه مسوده کې یو لړ اړین تغییرات راوستل شول.
د ادارو د اجرااتو او د نوي کال بودجوي امکاناتو ته په کتو او همدارنګه د ادارو د مسؤلینو سره په تفاهم په بودیجه کې یو لړ اړین تغییرات وړاندې شول تر څو د هیواد په شرایطو برابره بودیجه منځته راشي. 80% د زمینی پروژو د شاملېدو وعده او په بیرته په دویمه مسوده کې شامل کړي.
د 1990 مالی کال په بودیجه د وکیلانو آزاد بحث او د مالی او بودیجوي کمیسیون لخوا د معلوماتو وړاندې کولو وروسته راګیرو شو چې په پایله کې د 1990 مالی کال بودیجه په اکثریت رایو سره تصویب شو. په ټوله کې د 1990 مالی کال بودیجه سباندې 300 میلیارد افغانۍ ټاکل شوی چې 2.63 میلیارد یادي او 1.88 پراختیا ده. د دې وړاندې د لندې میاشتې په 22 نیټه د افغانستان ولسي جرګې په بودیجه کې توازن او عدالت ته د نه پاملرنې له امله د 1990 مالي کال بودیجه رد کړې وه. د ولسي جرګې د چهارشنبې ورځې په غونډه کې که څه هم ټول وکیلان په یوه خوله نه ول، خو ډېری په دې اند ول چې د بودیجې نه تصویبول د خلکو ستونزې لا زیاتوي، نو ښه ده چې د خلکو د ستونزو د هوارۍ په هدف یا د بودیجه تصویب شي. بلخوا د افغانستان مالي وزارت وایي د 1990 مالي کال بودیجه ټولو اړتیاو او لومړیتوبونو ته په کتو په معیاري توګه برابره شوې. د مالی وزیر اکلیل حکیمی چې د ولسي جرګې د چهارشنبې ورځې په عمومي ناسته کې ګډون کړی وویل چې ملي بودیجه ټولو نړیوالو معیارونو ته په کتو د توازن په پام کې نیولو سره ترتیب شوې. دی وایي زموږ بودیجه د ټولو نړیوالو معیارونو په رڼا کې جوړه شوې. زموږ ژمنه زموږ نړیوالو مرسته کوونکو ته دا ده چې د نورو برخو په شان په دې برخه کې هم اصلاحات راولو، او که دغه بودیجه تصویب شي نو زموږ د بودیجې اعتبار لوړیږي او د نړیوالو ډونرانو مرستې له همدې لارې ترسره کیږي. ښاغلی حکیمي وایي یا د بودیجه شته امکاناتو، اداري جوړښتونو، لګښتونو او یو لړ نورو اړتیاو ته په کتو برابره شوې ده. مالی وزیر له بودیجوي واحدونو څخه غوښتنه وکړه چې د شته امکاناتو په نظر کې نیولو، اغیزمنتیا، د حکومت پراختیایي لومړیتوبونو او د هیواد ملي ګټو په اساس د 1990 مریز کال بودیجه په مصرف ورسوي.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلی، لیدلی او لوستلی سي. ازادي راډیو ټکی کام.
په جرمنی کې د ایران د سپای پاسداران قدس ځواک ته د جاسوسۍ په تور په څو ایالتونو کې کورونه پلټل سوي دي. تر اوسه چارواکو د دغو عملیاتو په لړ کې د چا د نیول کېدو خبر نه دی ورکړی. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې په حواله نور جزئیات له نوریاس نوري ناوري.
د جرمنی د فدرالي څارنوالۍ دفتر وایي پولیسو د سه شنبې په ورځ د لسو مشکوکو ایراني جاسوسانو په اړه د پلټنو په تړاو د هیواد په مختلفو برخو کې د لټون او تلاشۍ یو لړ عملیات ترسره کړل. په دغو عملیاتو کې چې په برلین او د جرمنی په دریو ایالتونو کې ترسره شوي، چارواکو د چا د نیول کېدو خبر نه دی ورکړی. د فدرالي څارنوالۍ ویان سټیفن بهل وویل دغه عملیات د هغو معلوماتو په نتیجه کې ترسره شول چې د جرمني د کورنیو استخباراتو ادارې د اساسي قانون د ساتنې د څانګې لخوا ترلاسه کړي وو. دغه اداره په دې هیواد کې د استخباراتو ضد عملیاتو چارې مخته وړي. بهل ویل ګمان کیږي چې مشکوکو کسانو به د ایران له یوې ادارې سره په همکاري په جرمني کې د یو شمېر کسانو او ادارو په اړه جاسوسي کړې وي. په کورونو او ودانیو کې د پلټنې دغه عملیات د پټو عملیاتو په شک ترسره شوي دي. ګمان کیږي چې مشکوکو کسانو به د هغو اسرائیلیانو چې په جرمني کې استوګن دي په اړه پټ معلومات راټول کړي وي. د راپورونو له مخې ویل کیږي چې مشکوک کسان به د ایران د قدس ځواک چې د ایران د سپای پاسداران انقلاب هغه څانګه ده چې له ایرانه بهر په نورو هیوادونو کې د پټو عملیاتو مسؤلیت لري غړي وي. جنرال قاسم سلیمانی چې دغه ځواک مشر دی د خپلو فعالیتونو راپور مستقیما ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای ته ورکوي. په 2001 میلادي کال کې د امریکا خزانې وزارت د قدس ځواک د تروریزم ملاتړی ځواک وبلا ویل چې هغه افغان طالبانو او په منځني ختیځ کې د حزب الله، حماس او اسلامي جهاد په ګډون تروریستي ډلو ته وسلې او پیسې ورکوي او هغوی ته لارښوونه کوي. په 13 دسمبر میاشت کې د جرمني حکومت د ایران سفیر ته وروسته له هغې رسمي اعتراض وړاندې کړ چې یو پاکستانی ایران ته د جاسوسۍ په تور محاکمه شو. د برلین سترې محکمې یو دیرش کلن مصطفی حیدر سعید نقفي د استخباراتو له یوې بهرنۍ ادارې سره د همکارۍ په تور په 15 کاله و 3 میاشتې زندان محکوم کړ. دغه محکمې وویل چې هغه د قدس ځواک ته په جرمني او فرانسې کې جاسوسي کول او په جرمني کې د احتمالي حملو په اړه معلومات راټولول. مستنتقینو د یو شمېر کسانو د ورځنیو بوختیاو، د هغوی د کورونو، د کار دفترونو، لارو، امنیت ساتونکو، امنیتي کمرو او هم د پولیسو نږدې ماموریتونو په اړه په سلګونو اخیستل شوي تصاویر، ثبت شوي ویډیوګانې او نور شواهد موندلي دي.
د امریکا لخوا په سوریه کې د یو سرحدي ځواک له جوړېدو سره ایران هم مخالفت وکړ. د دغه ځواک له جوړېدو سره د مخالفتونو علت څه دی؟ دغه ځواک له کومو کسانو جوړیږي؟ په دې اړه مې شیبه مخکې له عصمت څاروان نور جزئیات غوښتل.
ترنن مخکی ترکیه روسیه او سوریه مخالفت کړی اوس ایران هم په سوریه کې د امریکا لورې ته دغه نوی ډیر زره کسیز واکل جوړیدو سره مخالفت وکړ. امریکا دا ځواک په سوریه کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې د مخنیوي لپاره ضروری بللی دی. د ایران د ولسمشر حسن روحانی له قوله ایرانی رسنیو ویلي دا نوی پلان چې امریکایان یې د سوریه لپاره په ذهن کې لري د نړیوالو قوانینو خلاف دی او د سوریه او سیمې د امنیت او ملي حاکمیت خلاف دسیسه ده. روحانی البته دا خبره پرون په تهران کې د سوریه د پارلمان له رئیس سره په کتنه کې وکړه.
بل څروان سب دغه ځواک لچا جوړیږي یا څوک پدې کې زیاته وره برخه یا ونډه لري؟
د امریکا په مشه ائتلاف چې په سوریه کې په جګړه بوخته د همدی رواني ونی د یکشنبه پر ورځول چې دا به د کوردانو په مشه د سوریه له دیموکراتیکو ځواکونو جوړیږي او د ترکیه او عراق په پولو کې به د داعش د نفوس مخنیسي. داعش تیر کال د سوریه په اکثرو سیمو کې تاثیر شو لکه څنګه چې مخکې مهم ورته اشاره وکړه. ترکیه، روسیه او سوریه د دې پلان سخت مخالفت کړی دی. پرون د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وویل چې د دغه کورد سرحدي ځواک پر ضد عملیاتو ته تیاری نیسي او حتی دای هم وویل چې هر شی به ممکن حمله پرې وکړي.
څاروان صاحب، ترکیه خو تل امریکا سره متحده پاتې سوې ده، بیا خصوصا د سوریه په مسله کې، ولې دغه هیواد د امریکا لخوا د کورد سرحدي ځواک له جوړېدو سره مخالفت کوي؟
د ترکیه ولسمشر اردوغان وایي چې د سوریه وای پی جی کورد ځواک یو تروریستي تنظیم دی. البته دا د سوریه د کوردانو تنظیم یا ګوند دی. اردوغان دا هم وایي چې دا ځواک د ترکیه له بلتون غوښتونکو کوردانو پی کی کی سره اتحاد لري. ترکیه له څو لسیزو راهیسې د پی کی کی له بلتون غوښتونکو سره په جنگ ده. نو په هر حال ترکیه د کوردانو په موضوع کې ډیره حساسه ده او دا یې هم علت دی.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډې په درشل کې د پاکستان په وړاندې د دې شورا د ځینو اقداماتو خبره ډیره اوړي را اوړي. پر دې مسلې نوریاس نوري د سیاسي مسایلو له کارپو امین مدقیق سره مرکه کړي. په پیل کې دا پوښتنه ورڅخه کړي، آیا دا د افغانستان د مشرانو یا د دې هېواد د بهرني سیاست د لا فعال کېدو نښه ده که د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژي د اعلان زیږنده؟
زه فکر کوم که دواله نقش لري. هم د ایالات متحده استراتیجی چې کله چې ترامپ قدرت کې راغی دا نقش لري، دا نوې استراتیجی. هم د افغانستان د حکومت دا غږ چې پورته کېږي د پاکستان په برابر کې، دا دواله فکر کوم خپل اثر لري و شورای امنیت دا تصمیم یو ښه تصمیم دی پاکستان ته د برابر نیسی.
پاکستان هم په سیمه او په نړیواله کچه دوستان لري. پاکستان هم تر اوسه پورې ډېرې هلې ځلې کړي، ډېر لابي کوي چې ځان داسې وښیي چې ګواکې د ترهګرو ډلو په وړاندې اقدامات کړي دي. په میلیاردونو ډالر له امریکا ترلاسه کړي په دې تیرو 15-16 کلونو کې. افغانستان له یو داسې هیواد سره مخامخ دی چې د ځینو کارپوهانو په وینا لوبه تر اوسه هم مخته وړې ده. که چیرې دغه موضوع د پاکستان په وړاندې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې راپورته کیږي د ځینو اقداماتو او دا شورا وغواړي چې دغه اقدامات وکړي، د پاکستان هغه نږدې په اصطلاح ملګري چې یوې چین دی د امنیت شورا غړی دی، آیا د داسې اقداماتو مخه به ونه نیسي، فکر نه کوئ؟
زه کوم که پاکستان چې متحدین لري د منطقه کې، دو متحدین دومره زور نه لري چې داسې دریز وکړي چې د امنیت شورا په مخ کې مشکل حل کړي. شورا امنیت خو د موضوع باندې پوه ده چې پاکستان یو تروریزم یو ملاتړ هیواد ده په دې منطقه کې.
تر اوسه پورې هغه فشارونه چې په پاکستان راوړل شوي دي آیا کافی دي او د افغانستان د حکومت مشرانو ته څه کول پکار دي چې پاکستان بالاخره اړ کړي چې د افغانستان په وړاندې خپل دریز بدل کړي؟
زه کوم د افغانستان سیاسي مشران با وجود د دې چې اختلاف لري او د داخلي مشکلات لري، یو خبره ډیره روښانه ده چې کله چې حکومت وحدت ملی تاسیس شو د هغه وخت نه تر اوسه پورې دوی یو غږ پورته کړی دی چې پاکستان د تروریستانو ملاتړ کوي. دوی دا غږ پورته کول تاثیر لري. شورا امنیت دې غږ اوري او یو فیصله به د پاکستان په وړاندې به انشاءالله صورت.
د سیاسي مسایلو تحلیلګر امین مدقیق و. تیر کال په اروپا کې ډیر نوي موټرونه پلورل سی وی دی. په دې اړه نور جزئیات له نوریاس نوري ناوړی.
تیر کال په اروپایي ټولنه کې څه باندې 15 میلیون موټر پلورل شوی چې دا په وروستیو لسو کلونو کې یو ریکارډ دی. په اروپا کې د موټرو د تولید ټولنې د چهارشنبې په ورځ وویل چې تیر میلادي کال د اروپایي ټولنې په 28 غړو هیوادونو کې ټول 15,00,000 موټر پلورل شوی چې د مخکینی 2018 کال په نسبت په سلو کې 3.4 زیاتوالی دی. له برېټانیا پرته چې له اروپایي ټولنې وتل اعلان کړي، د اروپا د موټرو په لویو بازارونو کې د نوي موټرو تقاضا زیاته شوې ده. په برېټانیا کې بیا په دې کال کې د موټرو پلورل په سلو کې 15.6 کم شوي چې دا په وروستیو شپږو کلونو کې تر ټولو ټیټه شمېره ده. دسمبر د 2018 کال هغه میاشت و چې تر ټولو لږ موټر خلکو اخیستي، او یو علت هم دا دی چې دا د مخکینی دسمبر میاشتې په نسبت یوه ورځ کمه وه. د جرمني فولکس واګن کمپنۍ تر ټولو زیات موټر پلورلی چې د ټولو پلورل شوو موټرو په سلو کې نږدې 40 جوړوي. ورپسې د پی ایس ای او رینولډ کمپنیو هرې یوې په سلو کې 12 او څه کم 12 موټر پلورلی، او د فیات کریسلر د کمپنۍ ونډه هم په سلو کې څه کم.
لدی سره اوسنی خبری مجله پای ته ورسیده.